السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2022 کال د جنوري د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرامونه تاندې هیلې او د مشال ترانا لاندې بحث لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له احمدشاه اعظمي نور.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، د روڼتیا نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې درغلي تر پخوا زیاته سوې ده. په سوات کې سرکاري ملازمینو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې ده. او لویدیځ سفارتکاران وایي دوی په ناروې کې د طالبانو له پلاوي سره د غونډې پر مهال له افغانستان سره بشري مرستې د بشري حقونو په وضعیت کې په بهتري پورې تړلې. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشري مرکزي حکومت د کرپشن یا درغلي بې ساري کچې ته رسیدلی دی. دغو ګوندونو دا خبرې تر هغه وروسته کړي چې پرون د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل کلني راپور کې په ډاګه کړ چې پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پخوا په پرتله درغلي پکې زیاته سوې ده. د پاکستان پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر شاهد خاقان عباسي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل
دا یو قومی غمیزه ده. دا وړه خبره نه ده چې د حکومت څلور کاله به پوره کېدو دي، نو پر لپسې په کرپشن کې اضافه روانه ده. موږ چې 2013 کې حکومت پرېښو دا نمبر 117
نمبر پہ تھا.
د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د 2020 کال په درجه بندۍ کې پاکستان 120 درجې ته رسیدلی دی چې زیات کرپشن ورڅخه څرګندېږي. بلخوا د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې بې خبري غونډه ته وویل چې د پاکستان درجه د مالي درغلیو له وجې نه، بلکې د ریاستي عملداري او د قانون د حاکمیت د کموالي له وجې شاته تللې ده. پاکستان جمهوری غورځنګ شامل ګوندونه وایي دوی به د حکومت پر ضد د مارچ د 23 نیټې د اوږد لاریون یا لانګ مارچ تاریخ نه بدلوي. د یاد ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا د پی ډی ایم د مشرانو له غونډې وروسته په خبري غونډه کې وکړې. نوموړی وویل هغوی په ټاکلې نیټه د پاکستان له ګڼو ښارونو سر شار اسلام آباد ته د لانګ مارچ پلان لري. په دې غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشرانو هم ګډون کړی وو. پی ټی ایم د تیر کال د دسمبر پر 16 اعلان کړی چې روان کال د مارچ پر 23 به د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ مرکزی حکومت پر ضد اسلام آباد پر لور لانګ مارچ کوي. خو بل پلو د پاکستان د اطلاعات وزیر مملکت فاروق حبیب پرون په یو بیان کې ویلي پی ټی ایم ائتلاف ختم شوی او پکې شامل ځینې ګوندونه په هر څو میاشت کې یو ځل د لانګ مارچ اعلان کوي. پرون په سوات کې لسګونو سرکاري ملازمینو لاریونو مظاهره وکړه. کلرکانو د شاروالۍ سکولونو کالجونو سیات او د نورو حکومتي ادارو سره تعلق لرونکو ملازمینو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته د ژمي د سوند موادو یا چارکول الاونس پوره پیسې ورکړل سي. د سوات د کلرکانو د ټولنې مشر علي رحمان پرون مشال رډیو ته وویل پخوا هغوی ته د ژمي د هرې ورځې پر سر 1500 روپۍ حکومت ورکولې، خو اوس د ورځې په حساب یوازې 1500 روپۍ ورکول کېږي چې د هغوی ګزاره نه پکېږي. دغو سرکاري ملازمینو دړکه وکړه چې که حکومت یې غږ وانه ورېدي نو ته احتجاج لمن به تر پېښوره وغځوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سواد د خلکو استازي فضل حکیم بیا وایي د خلکو دا مسله مخکې هم په اسمبلی کې پورته کړې او بیا به هم هڅه کوي چې حکومت د دغو خلکو مسله حل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د باړي خلکو ته 12 کال وروسته د کرش یا شګو او کانو د میده کولو ماشینونو د کارخانو چلولو اجازه ورکړې ده. د پاکستان په کامی اسمبلی کې د باړي د خلکو استازي اقبال افریدي پرون مشال رډیو ته وویل دا کار وروسته لا هغه ممکن سو چې هغوی له نورو مشرانو سره یو ځای د پاکستان د پوځي او انتظامی مشرانو سره لیده کاته وکړل. په باړي کې په اوس 12 کال وړاندې د عملیاتو او بدامنۍ له کبله د کرش شاوخوا 80 کارخانې بندي کړې وې. د یوې اندازې له مخې په دغو کارخانو کې د 8000 په شاوخوا کې خلکو کار کاوه. لویدیځ سفارتکاران وایي دوی په ناروې کې د طالبانو له پلاوي سره د غونډې پر مهال له افغانستان سره بشري مرستې هلته د بشري حقونو په وضعیت کې په بهتري پورې وتړلې. دغو سفارتکارانو پرون د ناروې په سر شار اوسلو کې د غونډې په وروستۍ ورځ د بند دروازو تر شا د طالبانو له 15 کسیزه پلاوي سره وکتل. د 2020 کال د اګست له 15 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د اروپا ته د دوی لومړی رسمي سفر و. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هنریک تونی پرون تر دې غونډې مخکې وویل لویدیځ سفارتکاران به د طالبانو مخ ته د پام وړ غوښتنې ږدي او وروسته به یې تعقیبوي چې طالبان یې عملي کوي او کنه. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال رډیو نه واورېدل چې احمدشاه اعظمي درته وړاندې کړل. په داسې حال کې چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ سولې لپاره هلې ځلې روانې دي. ځینې رپورټونه وایي د پاکستان لغاړې ځینو قبایلي مشرانو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. دغه مشرانو هڅه کړې د تحریک طالبان پاکستان مشران اوربند ته آماده کړي، خو هغوی د خپلو شرطونو له پوره کېدو پرته د هر قسمه اوربند نه انکار کړی دی. ټي ټي پي تر دې وړاندې هم د اوربند لپاره د نورو شرطونو ترڅنګ دا هم وړاندې کړي چې د هغوی لسلو زیات مهم ملګري او مشران به د پاکستان حکومت له بنده خوشي کوي. شنون کې وایي د پاکستان حکومت غني چې د تحریک طالبان پاکستان شرطونه مشکل دي او پوره کول یې دومره اسانه خبره نه ده. په دې وروستو کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید هم ویلیو چې د تحریک طالبان پاکستان سره سوله ځکه ممکنه نشوه چې هغوی ډیر سخت او د نه منلو وړ شرطونه وړاندې کول. په دې موضوع داود خټک تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی چې د پاکستان د سینټ د ځینو غړو په غږونو پیلېږي.
ہمیں ٹی ٹی پی کے بیان سے پتہ چلا کہ حکومت اور ٹی ٹی پی میں کوئی معاہدہ ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں، پارلیمنٹ کو تو کوئی علم نہیں ہے.
ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ صلح کرنی ہے، ہمارے بچے ہیں. خدا را وہ کون تھے جو ایل پی ایس میں مارے گئے؟
ایسے دہشت گردوں کے ساتھ جب آپ مذاکرات کر سکتے ہو تو دہشت گردی اس لیے بڑھتی جا رہی ہے.
دا آوازونا دا پاکستان دا سینٹ دا غڑیو مشتاق احمد خان، پلوشا خان او عمر قاصدی چې دا جنوری په 15مه د حکومت او پوز لخوا د تحریک طالبان پاکستان نومې وسلوالې ډلې سره د امن خبرو اترو د هڅو په اړه پوښتنې راپورته کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په سرګند د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو هڅې نه دي منلي، خو یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د مخورو قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په نمائندګۍ د وسلوالو طالبانو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي. دا ملاقاتونه د جنوري په 9مه او 10مه د افغانستان په پکتیکا ولایت کې شوې دي. د قبایلي مشرانو دغه 15 کسیزه جرګې بیا کابل ته سفر کړي چې د افغان طالبانو د مشرانو سره هم په دې اړه خبرې اترې وکړي. په پیښور کې خبریال او شنون کې شمیم شاهد وایي طالبان یو پروجیکټ و چې اوس یې ضرورت نه دی پاتې.
یو خدا ومه چې طالبان د منصوبه کې تمه و، نو دا یو پروجیکټ او دا غي پروجیکټ هغه کارشي اهداف چې کوم هغه په افغانستان کې د طالبانو بیا په اقتدار کې راوستلو، په افغانستان کې د پاکستان یو وفادار یا د پاکستان یو تابع نظام راوستلو، هغه نظام تقریبا د پاکستان چې کوم اهداف و نو هغه پوره شو. هغه سره روغ و چې هغه سره خبرې کړي.
تیر کال نومبر میاشت کې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان سره د یوې میاشتې لپاره ډزبندي اعلان کړه چې موخه یې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ د سولې خبرې اترې پر مخ بوتلل او د امن یوې لوزنامې ته لار هوارول وخودل شول. خو د دسمبر په 10مه یعنی یوه میاشت وروسته ٹی ٹی پی د ډزبندۍ ختمولو اعلان وکړ او تورې ولګو چې د پاکستان حکومت او پوز د هغه شرطونو منلو کې پاتې راغلي چې د ډزبندۍ غزولو او امن خبرو پر مخ وړلو لپاره ایښودل شوي ول، چې پکې د ٹی ٹی پی د ترسلو زیاتو قیدیانو خلاصول هم شامل ول. په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې حمید میر وای باید د بندیانو خلاصولو خبره پارلیمان ته راوړل شي.
مری اطلاع مطابق جو
زما د اطلاع مطابق چې کوم لیست ورکل شوی داسې کسان پکې دي چې داغوی پر ضد مقدمات جوړ دي، نو کاغوی خلاصول کیږي نو بیا د نورو عامو قیدیانو سره ګناه ده. بهتره دا ده چې په دې د پاکستان په پارلیمان کې بحث وشي او بیا څه فیصله وشي.
پاکستان کې منتخب پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کی جائے اور پھر کو فیصلہ کیا جائے.
په دسمبر کې د ارزی ڈز بندے تر ختمې دو رستو ٹی ٹی پی او ور بیا په پاکستان کې حملے تیز کړي. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوال طالبانو سره په ناسته کې قبایلی جرګې یو وار بیا د ډزبندۍ خبره وکړه، خو د ٹی ٹی پی مشرانو د خپلو سلو بندیانو د خلاصولو خبره تکرار کړه. سرچینی وایي جرګې ورته د 50% یعنی نیمایي کسانو د خلاصون خبره وړاندې کړه، خو وسلوال طالبانو له هغې انکار وکړ. مشال ریډیو د دې ټولو خبرو د پخلی په غرض د پاکستان د پوز د رسنیو دفتر آی ایس پی آر ته ایمیل واستو او د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ته په واتس اپ پیغام ولېږ، خو جواب رانغې. بل پلو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد روانه اونۍ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي ول چې ٹی ٹی پی سره خبرې اترې پر مخ نشي تللې ځکه چې د دغه ډلې شرایط سخت. نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ په تیرو وختونو کې یو شمېر امن لوزنامې شوي چې ورستو ماتې شوي او د دواړو خواوو جګړه لا پسې تند شوي. دا چې کدا ور خبرې اترې کیږي او دواړه خواوې یوې لوزنامې ته رسیږي، نو د دې خبرې څومره امکان ښکاري چې دا لوزنامه به د امن راوستو کې دوامدار ثابت شي. په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید دا یو کړکېچنه موضوع بولي چې د نوموړي په وینا د وسلوالو ترڅنګ یو شمېر نور خونه هم لري
ډیر داسې اغه دي امکانات دي ممکنات دي چې اغه ټول به قتل غواړي خو پاکستان خپل هم سکیورټي پالیسی د رستوري رزو کې اعلان کړی دی نو اوس کدوی طالبانو سره داسې اغه کوي نو کې دي شي د وقتی اغه غوشي ټول نه مهم خبره بمدغه چې د طالبانو حکومت پاتې کیږي نه پاتې کیږي اغه دنیا چې د اغه تسلیمای کنه تسلیمای نو دا ټول ممکنات هم قتل غواړي
ٹی ٹی پی تیر کال د دسمبر میاش کې د 15 حملو کولو دا وکړی و چې په یو میاش کې تر سره شوی تر ټولو زیاتې حملې دي په اسلام آباد کې د کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټڈی سنټر یا د شخړو او امنیت مطالعاتي مرکز په یو راپور کې راغلی چې وسلوالو په 2021 کې په پاکستان کې 204 نوي حملې کړي چې د 2020 په نسبت 55% زیاتوالی ښایي پاکستان په 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب از په نوم ستر پوځي آپریشن وکړ چې ورسره تر 1 میلیون زیات قبایل خپل کورونو کډه شول او وسلوال هم له دغه سیمو بهر کړل شول خو له تیرو دوو کالو راهیسې یو وار بیا د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي تیر اونۍ وسلوالو په اسلام آباد کې هم په پولیسو د یو برید ذمہواری ومنله او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد رسنیو ته وویل چې د وسلوالو په حملو کې زیاتوالی راتلی شي دا زیاتوالی په داسې وخت هم تسترګو کیږي چې په افغانستان کې د اگست له 15 طالبانو واک تر لاسه کړي چې په ځایی او بهرنۍ رسنیو کې د پاکستان د ملګري او دوستانو په نوم یادېږي
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روان کال د جنوري په شلمه د خدای خدمتګار تحریک د بنیاد خو د انخودون کی او په پښتني ټولنه کې د عدم تشدد فلسفه د بانی خان عبدل غفار خان سلور دیرشم تلینو منزل شو په دې پروګرام یعنی تندې هیلې کې به واورې چې د خدای خدمتګار تحریک په پښتني ټولنه کې د ښځو په ژوند څومره اثر پرې باسلې دي د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده
تندې هیلې
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
په تاندې هیلی پروگرام کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم اوریدونکو په دې پروگرام کې د باچا خان په خدای خدمتگار تحریک کې د ښځو پر رول او د دغه تحریک له وجې د ښځو پر ژوند په اثرات او معلومات درکو اوریدونکو د 2022 کال په 6 جنوري د خدای خدمتگار تحریک د بنیاد ایښودونکو او د پښتنو په سیمو کې د عدم تشدد فلسفې د بانی خان عبدالغفار خان سلور درشم اتلین دی په تاندې هیلی پروگرام کې د خدای خدمتگار تحریک او د باچا خان د تعلیماتو پر پښتنه ټولنه د اثراتو او بیا خاص کر د ښځو پر ژوند په بدلون معلومات درکو راځه اوسئ د خدای خدمتگار تحریک بنیاد په 1999 کال کې خان عبدالغفار خان چې پر باچا خان مشهور دی خوته وو په هغه وخت کې هم په دغه تحریک کې خزي شامل وي چې د ټولنې د خیر خیګړي او د نجونو پر تعلیم یې زیات کار کړی دی په دې اړه مو د تعلیم او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت سره خبرې کړې دي او په سر کې مو ترې په خدای خدمتگار تحریک کې د خوځو پر رول پوښتلی
تحریک تو ګورو به دې خلکو ته خوډې رو ده پته نه لګي بلکې هغه په دغه نظر ته ګوري چې دا په پاکستان نه بس دې تحریک ختم ولې شو الله دې ختم نه تر اوسه پورې مختلفو شکلونو کې هغه سو کمې پارټۍ کې هم دې کم ګوند کې هم دې کم ټولنه کې هم ولاړ دي هغه وخت هم خو هغه کې بدلون دا دي چې خو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته رواج نه وو لا رسوري ول کوم چکر چې کوم په پښتنو کې دی خاصه باندې خار پر سړو پر قرباني ورکوي دا شانت زنه شینه چې کوم دیروي شوي او سبق شو
او مروت سیب دا پښتون رساله چې کوم وکنن په هغه وخت کې په خوځو په دې کې نکل کول
دا ټول کتا سو ګورې په هغه وخت مجلې ګورې د چې کوم رساله ته اشاره وکړه په پښتون رساله اغه کې مختلف مضمونونه هم شته دي، اغه کې د ماشومان او اغه هم شته، اغه کې د دغه ځنو خو ځنه چې ماته په صرف دوه نومونه واخیستل نور ډېر کسان دي. او مطلب دا د کتا سو یې شاعری وګوره کې د لیکو ګوره اغه ته د احساس او اغه احساس ډېر داسې بیک ورډ کلو کې چې ما خبره ته وکړل چې علي بجان خټکا مطلب دا دی کوه نه خپل سیمه کې د احمدی باندې وندې سه کې اغه خپل خزه چې شاته دره کېدل اغه بدلون رالو
مروت صاحب په هغه وخت کې په کوم سیمو کې زیاتره د کوم علاقو نه زمو خیبر پښتونخوا نه په دې تحریک کې خزې وی لګه
خوځه خدا سه ته چې خزې خوشته خبره ده کنه چې خزو لیک خو ډیر چې کم کېدلو هغه په تاسو لکه خپل اشاره او توکل چې د سبق نشټواله ش کمیونیکیشن خبره شو او هغه کې هم مطلب دا دی چې خټو کو سیمه شوا لکه خټو کو سیمه صرف هغه مطلب مان دی چې هغه د کرکلا دی هغه وی هغه آی سایت ته نو شری یو د تر هغه تا ګوره خټه ته نو سیمه چې کمی دی 410 شوا نور تر تر سوا ته پورې ټولی لا کو کې هغه البته جنبی ازلا طرف ته سړی پکې وو خزه شته دی خو چونکه سبق نشتوالی په وجه باندې لیک لوست دومره نه دی هغه نه چې کوم ځای دی رسالو دی هغه په بنیاد باندې خبره پته کوم هغه په الته په دومره نه دی ادروایز به حال دا شی چې کوم کنه شی ورونو تر رسیدو
باچا خان په خپل کتاب سماجون او چتجهد کې لیکي چې په 1929 کې د 400 په اوتمانزو کې په یو جلسه کې د وینا پر وخت ول چې تاسو خو اودی د هندوانو خزه هم را بیداری شي وي او د سړو سره د ملک ته ازادۍ لپاره ملا تړلې ده. د ټولنیزو چارو فعال او د خیبر پښتونخوا لپاره د خدای خدمتکار د تحریک مرستیاله سالارا پلوشاباس وای دوی غواړي چې د باچا خان بابا د خدای خدمتکاری هغه تحریک بیا ژوندې کړي چې مقصد یې د انسانانو سره خېګړه کول دي او په دې کې د خزر رول ډیر مهم دی.
جی زه یو سیاسي کارکون یم تاسو به ویلي چې ما ځکه همیشه ځان ته خدای خدمتګار ویلي دا تنظیم چې جوړېده نو ما مشرانو نه تاسو کوه غوښته مې وي چې څنګه به زموږ د بابا په قافله کې خیال دی آیا دا به موږ سره وي بالکل به موږ سي زما دلته موجود دی لکه دلته نمائندګي کول د دې خبرې اشاره ده موږ سره اول خدا سي خیال دی زموږ څنګه سره رور نور خیال دی راځته کوي سیاسي شعور هم دی هغه کوم خزه اوس لګي بیا دا ماحول دا چې جوړیږي لګي دی چې د سپریشر یا غدا باندې زونه
باچا خان په خپل کتاب کې دا هم لیکي چې په خدای خدمتگار تحریک کې د خزو د رول په اړه د ده د اوتمانزو د وینا وروسته به چې دی چرته تللو نو خزی او ماشومان او سړي ټول به ورپسې وو. الف جان خټکه چې یوه نومیالۍ لیکواله شاعره او د خدای خدمت کار تحریک لخوا د چاپیدونکې پښتون رسالې دایمي کلمی همکاره پات شوې ده یو فعال خدای خدمتکار و چې زیاتکار یې د جینکو او خزو د لیک لوست په اړه کړې. لدین علاوه سیدا بشرا بیگم، سین بیبی، مجیده بیگم او یوش به نورې هغه پښتني خزې دي چې په خدای خدمتکار تحریک کې یو مهم رول لوبولی دی. پر خدای خدمتکارو خان عبدالغفار خان او د هغه پر عدم تشدد سیړنې کوونکې لیکوال او تاریخدان ډاکټر سید وقار علی شان مو په خدای خدمتکار تحریک کې د خزو د رول په اړه پوښتلې دي.
کتاب چې په خدای خزو کامی خدمت دا ټول په دې باندې او هغه لکه د پاچا خان د خدای خدمتکار او د کوم آرټیکولیشن ورکړی دی د کوم ګلومبای ورته نواله په اوبې پښتون رساله په سترین دی پلیټ فارم او هغه باندې به خبرې کولې. هغه باندې ګلومبای پښتون نواله تر 200 باندې
اور دن کو تازہ اور چھ دو باچا خان د خدائی خدمتگار تحریک لوجی په پختنه ټولنه کې د خزو پر ژوند کوم اثرات پریوتلی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو باچا خان په خپل کتاب سماجوند او جد جهد کې لیکي چې کله دې د چار صدې د یو شمیر کلو په دوره وو نو هلته یې په یو کلی کې په جلسه کې د وینا پر وخت خوځو تحویل وکړ او ورته وویل چې دا ملک څومره د سړو دی هغه همره د خوځو هم دی او که سړی خدای خدمتګاری ته تیار نه وي نو تاسو هم لا وتړئ. د باچا خان بابا د خدای خدمتگار تحریک په ثوابی کې ډیر ځای لرلو. مونږ په دې پروګرام کې له ثوابی نه د قانون پوها او د بشري حقوقو د یو مبارز سلیم خان ایډوکیټ سره خبرې کړې او له هغه نه مو په هغه وخت کې د باچا خان د تعلیماتو د اثراتو په اړه پوښتلې دي.
باچا خان بابا واحد سره د پښتنو په دې قدیم تاریخ چې د نن مست تاسو سره مخ کې هغه دا محسوس کړو
سلیم صاحب دار اختیار دی چې ګنی په ثوابی کې د دې خدای خدمتگار تحریک زیات ځای لرلو کنه نو د هغه لوجه حالت د جنکو تعلیم یا د خزو کار روزګار هم زیات دی د هغه وخت راهیسې کومګ ګورو موجوده حالات ته هم تاسو دې تسنګ ګور
تاسو ته یو دا شنا خبره کوم چې یو تاپا دی مشهور د پښتنو کې کړه کله زلمو ته پورا نشو فخر افغان جنکای به دې جنا دا تپچه دا دا تپا کلوخان کلی دا سوابه زلی دا کلوخان کلی او زنانه وا که کلا خدای خدمتگار دیر تو زور کشه بنون دا سوا دیر شی نو بچه خان بابا چه بکم کلی تطلو نو دیر خلق بور سره دا بل کلی نوم تلو بیا پا باغ کلی که گردیزو او دی جلوس پا شکل که دا جلسی او دیر تطلو بیا دی خلقو تا خبری کولی دا پا کلوخان کی دی خبری مخبرا تحقیقو مکلی دی او دی پا خیزت کلی او میمان آقا کلی دا او پا کلوخان
پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه. دا د نن ورځې تاندې هلي پروګرام چې تاسو پکې د خدای خدمتگار تحریک او د باچا خان د تعلیماتو پر پښتنه ټولنه او خاص کر د ښځو پر ژوند په اثراتو معلومات اوریدل. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال ترنا لاندے
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحکیم کړ سلامونه ومني. په پاکستان کې له هغه وروسته سیاست بیا زیات تود شوی چې د جنوري پر 15مه نیټه د روڼتیا نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل نړیوال کلنی ریپورت کې ویل په پاکستان کې په 2021 کال کې د نورو کلونو په مقابله کې درغلي یا کرپشن زیات شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی چې په 180 هیوادونو کې پاکستان په 130مه درجه راغلی چې همدا درجه پر اوسش کال 140 وه. د درغلي پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه وه چې د کابل وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلی دی. د نوموړي ټول سیاست د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د مشرانو پر ضد راڅرخي چې دای اوربندې د درغلیو یا کرپشن تورونه پوری کوي خو هغه وي دا تورونه تل رد کړي دي. خو د شفافیت نړیوال سازمان د تازه ریپورت د عمران خان حکومت او سیاست له یو نوې چیلنج سره مخامخ کړي دي. پښتانه دا ده چې د ریپورت د عمران خان د درغلی یا کرپشن پر ضد سیاسي بیانیه ته څومره ضربه یا گزار کړی دی. دا او نورې پښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې په پېښور کې خبریال او سیاسي چارو څېړونکي محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبریال فدا محمد سره څېړو. دا وخت دواړه راسه د ټلیفون په لاین دي. محمود جان بابر صاحب او فدا محمد صاحب تاسو تر کړی وای خوشحال اوسې. فدا محمد صاحب تاسو تر راځم. محمود جان بابر صاحب سوال دا دی چې تاسو وینئ چې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل دا ریپورت راغی د پاکستان د درجه چې دا هغه پکې 14 درجه تر 13 کلو په مقابله کې کم شوی دی، یعنی پکې کرپشن زیات شوی دی، درغلي زیات شوی ده. خو د عمران خان ټول سیاست د خپلم دا داوه کوي چې هغه د کرپشن خلاف باندې راڅرخي. خپل دغه ریپورت لره تک سره اوس دی په حکومت کې دی او د حکومت کې درغلي دی ستې تر رسیدلی ده. دا د لپاره څومره غټه ضربه یا گزار دی په سیاسي حواله؟ بالکل تاسو ته وایم محمود جان بابر صاحب.
خاجي خان سامان ته فدا خدمت تاسو کوي. خاجي خان ډیر مننه. السلام علیکم تاسو
وینکو
ته. اصل کې خبره دا ده چې د هر کور یو بنیادی کنه، د هر ادارې یو بنیادی د اغه شاس یو سوچي موږ دا سې جوړو. نو موږ د دې ځینې اوسه جوړول غواړو. نو د پاکستان د پاره چې کومه نقشه عمران خان جوړه کړې و، او دا هغه نقشې په بنیاد باندې هغه ټول دنیا ته غلې ویلي و. هغه ویلي چې بس ټول پاکستان کې همونږ خي او دل په ورسول دا سشته نه چاوي د پاکستان خیل ساتي، هغه غلا نه کوي، هغه غلا نه دي. او هغه باندې هغه میاں نواز شریف خلاف هم هغه دا بیانیه مخله روړې وه. او دوی دا خبرې کړې وې چې موږ سره داسې ثبوتونه دي چې که موږ راغو نو به د ملک سره دومره پیسې به واپس راشي چې موږ به قرضې به هم د بهر ملکي ختم کړو، پاکستان کې به هم بالکل هر څه ټیک شي. نو هغه هم اونې شو. یا د دې نه علاوه دی د پاکستان چې کوم غټ د پولیټیکل یعنی سیاسي جماعتونو هغه ټارګټ کړي د پاره چې د خلکو پام غوینه وړي او دی تر شي. او په دې کې د دې امداد هم وشو. لکه د دې نه مخکې په دې نوم باندې په پاکستان کې د چا امداد نه شوی د اصغر خان په نوم سره، لکه چې هغه هم دا یو بیانیه وروړي وه. او دا چې کوم دغه قسم بیانیه چې کوم دا چې په پاکستان کې د تاریخ دا چې د سرکاري حمایت به رسېږي کنه،
یعنی د کرپشن خلاف،
د سرکاري حمایت نه حاصل، د کرپشن خلاف، د غلا خلاف، د دروغ او د غلا غدو خلاف. نو دا زموږ د دې چې لکه پاکستان کې چې
دا د پاره یعنی څومره غټه ضربه یا گزار دی په سیاسي
باندې. دا غلا چې د پاره ټول کې غټه خبره ده چې یو څور په بنیاد باندې ولاړی کنه، پلر باندې ولاړی، یو یو ډاڼه باندې ولاړی، لاندې نه ډاڼه ختم شي. اور به څنګه پد شي؟ نو دوی اصلاحي جواز دې رپورټ نه پس هغه زما په خیال باندې څنګه پاتې کیږي چې په پاکستان کې نور حکومت کوي؟ او کدي دا وایي چې موږ د بهر ملکونو یا د انټرنیشنل ادارو د رپورټونو نه منو؟ نو د دې نه تاسو که خیال کړی وي دا فدا سي تبعیات دي یو څلور شپږ ورځې مخکې یو رپورټ مخې ته راغلی چې هغه کې ویل شوي چې په پاکستان کې د خلکو د ترقۍ د معاشي ترقۍ او دا چې دا خشوي دا او دا وځه دم زیاته شوی دا او دین لپاره د خلک دا نه وي چې پاکستان خراب شي. نو هغه رپورت باندې خو وزیر اعظم په خپل مبارکین د خلکو نه غوښتو او به هم چې وګوره کنه زموږ په حق باندې څومره ټیک ویل کیږي. بیا کله چې دا ونی او ګوټي به چې لا ګول نو هغه د لپاره دبليو دبليو اف ټیک کله خلک د دې په حق باندې بیان ورکو په پاکستان کې د امام خان سره براتونکو نه ون ډیر زیات خوش او دلته به د انوایرنمنت او د ماحول به ډیر زیات خوشی. د دې نه علاوه آی یو سی این رپورټونه هر هغه رپورټ ستایي چې کوم کې د دې د حکومت د کردار ستاینه کیږي. چې کله داسې رپورټ راشي نو په دې رپورټ باندې بیا دی وایي چې نه دا ټیک نه دی.
همدې ته به راځم
یو حکومت
مامو جان بابر صاحب زه منس کې بخښنه غواړم مداخله وکم زه به فدا محمد صاحب تور سم بیا تاسو ته راځم ځکه تاسو هم دا نقطه ما غوښتل چې تاسو څخه سوال پکې وکم خو بیا به هم کوم. فدا محمد صاحب لکه مامو جان بابر صاحب خو خپل په دې سیاسي اړخ خبر وکا لکه ترانسپیرنسی انټرنیشنل خو په ټوله دنیا کې دا ګوري زر بلج اوریدونکو ته وضاحت وکم چې په کوم ملکونو کې پرسپشن انډکس ودی ته وایي یعنی د درجه بندی خلک څنګه ګوري چې هلته کرپشن څومره دی. نو په دې کې بیا د مختلفو نړیوالو ادارو رپورټونه راخی او دغه رپورټونو ډیټا راخی نو بیا پراغه باندې پرسپشن یا د تاثر په بنیاد باندې کوم رپورټ جوړوي نه پاغه حساب باندې پاکستان جوړ کړی دی. خو تاسو په خیال باندې دغه چې کوم راغلی دی آیا رښتیا هم دغه رپورټ دغه سی یو تاثر په پاکستان کې موجود دی؟ تاسو خپل اقتصادي چارو باندې رپورټینګ کوي چې په پاکستان کې کرپشن د عمران خان په حکومت کې ختم شوی نه دی او حال دا چې دی د کرپشن خلاف راغلی وو.
یا دا اصل کې دا د حکومت خوش قسمتی به وایو یا د عمران خان خوش قسمتی به وایو چې لکه دکه د مختلف وختونو کې د اډیټر جنرل پاکستان چې د رای اداره ده د دې رپورټونو هم راغلي دي او هغه کې ویلي شوي دي چې پلانې محکمه کې کرپشن زیات شوی دی او مختلف ادارې یاد کړي دي چې کرپشن زیات شوی دی. که نه دا خپل اډیټر جنرل رپورټونه هم راغلي
د پاکستان
خو هغه اډیټر جنرل رپورټونه چې کوم راغلي وو او هغه میډیا کې هغه شان لکه هغه ته آشان کوریج نه ملاویږي څنګه چې محکمې حکومتونو خلاف داسې دغه به کوم یو چارج شیټ ونته به جوړ شي کنه چې بای پتا څه دا الزامونه دي او خلکو او میډیا باغ ډېر زیات چتو. نو د دې عمران خان او د دې حکومت خوش قسمتي دا چې دیته یو داسې وخت ملو شوی یو داسې موقع ملو شوی دا چې په دې رپورټونو باندې هغه شان کار ونه شو هغه شان دا هایلایټ نشو چې څنګه دا پکارو یا مخکې بسن کېدل. نو د اقتصادي لحاظ سره یا سیاسي لحاظ سره ظاهره خبره ده هر څه یو اقتصادي اثر یا سیاسي اثر نو پای کې خدای له چې هغه اثر په دې حکومت باندې دغه نه اصل خبره ده چې عمران خان د پالیټیشن نزات یو سلیبریټي ده د کرکټ یو مشهور کلاړی پاتې شوی دی اوس د سلیبریټي خپل پولیټیکل ډاینامکس دغه یو ډاینامکس دی د سیاسي سړی کوم دی دغه خپل دی کنه. نو د عمران خان خوش خوش قسمتي دا چې یو خوده ته ډیر فرندلی یو خوده مته اپوزیشن وته ملو شوی دی اپوزیشن هم هغه خلکو چې دلته نه سره حکومت سلیکټډ دی بلکې دا اپوزیشن هم سلیکټډ دی کنه دغه ځان یو ډیر ښه اپوزیشن وته ملو شوی دی. بیا میډیا یې ډیره زیاته ده مطالب چې کوم میډیا دا دغه ډیر دغه دی د دې خبره چې یو پرسپشن دی یاد د یو دچکا دا یو دغه دی اخلاقی طور سره بالکل د محمود جان بابر سره صحیح دی چې اخلاقی جواز خو دې حکومت به هی دغه کړی دی ګوره مخکې حکومتونو کې دا درجه باندې چې دا نو یو دوه درجه فرق براته یا به یو درجه راغی یا به دوه درجه راغی یا به درې درجه راغی دا ځل ګوره ډېر زیات دی دې ته چې وګوري دا ډېر زیات دی. یا تیر ځل چې دا رپورټ راغلی و دې وایي چې څنګه د نن کې حکومت تیر شوی دی دا ځکه دا پرفیکشن دا راغلی دی چې دا غي هغه قاتل روانې وي کنه. نو خبره دا ده چې درجه بندی کې خو مونږه ډیر زیات لکه شپږ درجه ډیر زیات دي دا کمی نه دي کنه. او بل خبره دا ده چې دا کرپشن اکثر په هغه ځای کې کیږي چې کم ترقیاتی کارونه ډیر زیات روان دي اوس دا کرپشن دا څه دي چې دا زیات شوی دي ترقیاتی کارونه ترقیاتی بجه کوم
دي دې نقطې ته راځم. دا تاسو فدا محمد صاحب دا تاسو ډیره مهمه نقطه کا او زه غواړم چې په دې تاسو لږ په تفصیل خبر وکي هم دا سوال به درځه کوم په بل دغه کې مامو جان بابر صاحب فدا محمد صاحب کې بلل خو دا به پر مخ مسره چیړو سوال دا دی چې د عمران خان چې حکومت دی لکه د اطلاعات وزیر دی فواد چودري هم دا وایي چې دا رپورت سي دی هغه د مالی بدونوانی خبر نه کوي، بلکې د وی چیزمو په جنو ادارو کې دغه راغلی دی او دوی هغه کوشش کوي، او د دې ترڅنګ د دې په جواب کې هم د جنوري په 15مه نیټه د پاکستانی وزیر اعظم د سیاسي چارو څکم سلاکار دی شهباز ګل دم په ټویټر پاڼه باندې ترانسپیرنټی انټرنیشنل د پاکستان برخې څکم همکار دی عادل ګلانی په دې رپورت کې به د هم په لبرخه چولې د پراغې تنقید کړی دی او دا یې ور باندې تور لګولې دی چې عادل ګلانی یو وخت کې شهباز شریف چې دی هغه په سربیا کې سفیر کړی وو، او دی وایي چې دا رپورت ګلانی چې دی دا د شریف خاندان لپاره لیکلی دی، نو لیکن هغه په دې اړه باندې کوم ثبوت نه دی ورکړی چې هغه څنګه لیکلی دی. نو د حکومت لخوا ځکه خو دغه رپورت چې دی د دې چې کوم مواد دي یا خو دا کم شودل کېږي چې دا دومره غټ نه دی، یا بیا وایي چې دا رپورت د دوی ضد لیکل شوی دی د شریف خاندان، نو دا خبره ستاسو په خیال باندې تر کومه ځایه پورې وزنداره ده؟
میاں نواز شریف کی کم ڈیر زیادہ ایکسس ہے کنا ٹرانسپیرنس کی انٹرنیشنل دا چې کوم کوم ځای نه دی یا دی لګیا دی دا غي ایکسس افراد ته کو کې دی شي رسیدل دا ادارې چې کمی ته دی خپل یو بین الاقوامی ساکري او هغه ساک دی د افراد او د پاره د مخ خل نه خرابي او دی دا پلانینګ چې کوم دی نو دا د دې نه مخکې هم دی کله هم د دې رپورت نه رات کړی پر هغه وخت پورې دا خو مونږ ګورو ماته سره سات مخکې دا خبر او چې کوم رپورټونه د دې د خوښي نو هغه ته خو دې ورغاړې ورغاړې دي کنه، او چې کوم رپورټ ډیر بد شي یا د دې لپاره ټیک نه وینو هغه خبره دی کی ځکه تاسو ګورئ کنه څو سره وي چې را بس ما سره دا ټول سودا چې کوم ده نه دا سودا را سره اندازې شي زه مخکې سره را شي هغه چې دا سودا چې کوم دا ټول غلطه ده چې څه ته دا خو ته دا سیز نه خرڅې ته خو بل ته خرڅې لګې نو د عمران خان چې اخلاقي د پیوزی باندې ادریدل وزارت عظمه باندې کیناستل هغه ټول هغه چیلنج کړی شوی دی. یو بل خبره ته وزن تاسو فهم وګرځم کنه چې ګوره دا ترکیتی کارونه هم دی انا علاوه تر اوسه پورې د دې د وخو لا بازار پر باندې اډیټ هم څنګه دی شوی هغه چې کوم پی کنه نیپ چې یو بل کې یو بل کې چې غور یا پکې کرپشن لټي هغه هم داخل کو نه دی لټولي دغه چې په دې کې په درجنو نه داسې کیسونه دي چې هغه خپل د حکومت خلف تورونه لګولې دي د بی آر ٹی کے ہوم گلاشتا ملن جبا کے ہوم گلاشتا اور ددی نے علاوہ د ہیلی کاپٹر ہم عمران خان سے استعمال کیا میں تو نے خبر لا دی دو وقتوں پر روزی لا نہیں رہا ہوتی ایک یو بل خبر ہے تو دخل کو پام نہ دی اغا دادے چھ پاک پاکستان کی کندن تا زمین کا خصل تو خیبر پختونخوا کے خلق دا گلی لری چدن تا کما برتی کی گلا گیا دن کو برتی کی ہم پیسے اغست کی اور زپ کے پختن دا خلق دے تیر کے انصاف دے جنم چھ پختن خلق باندے حکومت خلکو ګورا زمونږ د صوبې په گورنر باندې د پارټي خلکو د ویل چې د پیسې غوښتي د امیدوار درولې دي کرپشن نور تاسو څو وړي لګي لکه کله وینې د فرشته خو نشو راتلې کنه په تیری کې صاف خپل خلکو وي زمونږ د دې خلکو د زمونږ مشران دي دې دلته اوس هغه باندې عمران خان غلې شو خپل د عمران خان په وخت کې د چینی سکندل کې جنگیر ترینو خسرو بختیار دي اونې ولې شو عمران خان سے غلې شو نه علاوه د پټرول په کرایسس کې کوم خلک اونې ولې شو اوس د دې نه ټول غټ مثال بل څه دی چې د عمران خان د کرپشن بیانې ناکامه شوې چې په خپله د دې غشېداد هنو دا چې اوس د اعتصاب کې کوم سپیشل اسسټنټ او معاون خصوصي
شهزاد اکبر
شهزاد اکبر د دې چې کوم دی د دې یو خطرناک کار بل څه شوی دی دوی ویل چې د بهر په مدد سره به هلته د نظام انصاف په استعمالو بهر شکنو پیسې دي ابر وړو تاسو په خپله وګورئ په لندن کې د دوی د غلطو پالیسو د وجې نه چې کومې پیسې به دوی روړي الټه دوی هغه پیسې ورکولو باندې مجبور شو تاسو په خپله هغه کیسونه کتلي دي مونږ کتلي دي چې کوم ځای مو له دوی تللي هغې په ذریعه باندې به مونږ دا پیسې
صحیح صحیح مامو جان بابر صاحب مننه ډیره زه بیا رازم تاسو ته فدا احمد صاحب تاسو خبره وکړه که مامو جان بابر صاحب بل خوا ته اشاره وکړي چې کوم ترقیاتي کارونه دي تاسو ول چې نشته نو دا کوله نو کرپشن به نور هم پراخ وو خو مامو جان بابر صاحب وایي چې خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی ځینې الزامونه په پارټي کې دننه لګي چې یاره پلانکي پلانکي دومره ټیکو کې پیسې واغسي خیر دا خو باقاعده یو تحقیق غواړي ثبوت باندې رسول غواړي خو دا الزامونه دي تر اوسه پوري ستاسو په خیال باندې آیا تاسو دا خبره کوله چې د مرکز په ستا باندې ترقیاتي کارونه نسته کاغه تاسو لږ وضاحت وکي کنیو کرپشن به نور هم زیات وي یعنی تاسو کدا غلش نور هم واضح کړئ
او لکه دا خبره ده کنه چې دا نن د حکومت یو د دینه مخکې د نواز شریف حکومت یو نو هغه باندې تورونه چې لګېدل د کرپشن نو خلکو دا یو دغه پرسپشن او یو خیالو چې وای زکه تا کرپشن به کړی چې ترقیاتي کارونه کوي ترقیاتي کارونه دی لري د پاره کوي چې کې دي هغه کمیشن یې اخلي او کیک بیک اخلي او دا څنګه دا الزامونه ولګېدل کنه او تر اوسه پورې هغه ثبوت چا پیش نه کو کنه لکه تحریک انصاف به چې موږ سره ثبوت نه شته موږ حکومت کې راځو موږ سره دا دغه کو کنه لکه دغه مختلف قسم دغه کول او اخر دغه چې کم دی دی دا حکومت چې راغلی دی نو لومبي د وکاله کې خو د ترقیاتي کارونه شوي نه دي کنه هغه بيخي تقریبا هغه ته وایي چې فریزو اوس چې سو پروجیکټ روانه وي دا نواز شریف د دور روانه وینو هغه دی تنه سب طریقې سره مکمل کړی او سویا مکمل کړی او بیا هم دی خپل انیشیټیوز ډیر کم دی هغه کې د زوایم چې نش برابر دی ځکه چې یو غادي ټولې پیسې چې کم د کرونا وی بس دا غي پتن لګی چې هغه چرته تللی دی هغه په سبا نه استعمال شي وی دی په هغه باندې تورونه لګی دا شان چې کم دی دا ډیر سيزونه نور دی چې د یو شیز د پاره پیسې راغلي شي وی دی ترقیاتي بجټ هم په هغه باندې دا تورونه لګی چې هغه ترقیاتی بجٹ سے شدہ غیم پتن لگی اگر دی بجٹ سے کم ڈیفیسٹ تے دا بجٹ سے کم خسارہ دا نو آغا پہ پورا کئی کنا نو دا کس میں خبر راغلی دی اور دا کس میں خبر ازے کپٹی دی چی دا محمود جان بابر صاحب خبر بالکل صحیح دا چی آغا آڈیٹ ام دا سے ندشرے پا صحیح طریقہ باندے دیر دا سی سیزونہ چی اگر با نور حکومتون خلاف یا ډېر اهم الزام به جوړې دوه غریبانه په اړه باندې باندې په بیک فوټ دلو هغه دی حکومت کې نکیږي او هغه دی چې ډېر حد پورې کم دی کنټرول خبره ټوله دا ده چې د حکومت چې راغلی نو دی یو کوشش دا کوي چې څنګه سیاسي توګه باندې موږ ته هر شی تیار ملو شو دغه شان به په اقتصادي توګه باندې موږ ته هر څه تیار ملاوي کی دا د یو خیال وکړو او اقتصاد کې وګورئ چې کم دی نو دومره دغه نه کوم ځکه چې موږ ته به هر څه څنګه سیاسي توګه باندې موږ ته لارا واره شو په سیاسي توګه موږ حکومت را وسو دغه شان به اقتصاد هم کم دی نو په خپل دی موږ ته ټکی او موږ به دومره کار نه کوو کنه ټیم چې کم دی د عمران خان د کرپشن په دغه باندې د عمران خان ډیر غړي چې کم دی هغه دی وی چې هغه د کرپشن زمونه په لګو تورونه په لګو دل داغه په وجه هغه د خپل سټونګ نه لري کړل شو کنه او آیا هغه شي زونه بیا منطقي انجام ته ورسېدل هغه ته سزا ملو شو هغه ته خلل د کیبینټ نه لاړل خو هغه تاسو سزا ملو نشو نو دا ټول دا خبرې دي چې دې سره چې کوم دې د هغه اون چې د کرپشن ناری وخی هر حکمران وخی اپوزیشن وخی نو پاکستان کې دا هر چا کاروبار کې دی دا تقریبا چې وې چې زمونږه زبغه ما چې په ماتیا صدا یا 70% زمونږ کاروبار نه کیدی دا په نان ډاکومېنټډ اکانومي دی زمونږه کنه دا کرپشن نه لري چې ته واخې نه لري سره اصل امپیکټ سات کې نیگیټیو دا راځي بیا چې ته داسې نه لري واخې چې تاسو سره ثبوت نه او ثبوت د سره نه یو ته دا لري واخې نه دای په صد د پاره نور دا راځي نو دا غي دا وایي چې بیا چې کوم بین الاقوامي اداري یا د نړیواله اداري نو هغه بیا په ملک ته ډیر په ګران باندې هغه ملک انویسټمنت کیږي او د خلک کوم دی روزګارومي او نوې نوې کوم دی کارخانه جوړيږي یا نوې نوې پروجیکټ جوړيږي
مننه فداوم صاحب تاسو تر اعظم یو دوه درې سوال نور هم دي خو اول به یو اعلان واورو بیا زما بجان بابر صاحب ته به دی اعلان وروسته ورزم بحث کې 10 منټه نور هم ستا نو اوس به یو وردا اعلان واورو بیا مامو جان بابر صاحب تاسو تر اوسه
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل خاتمه
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
تاسو د مشال تران لاندې بحث اوري ز عبدالحی کاکړ موجوده د پاکستان کې لاغورست سیاست بیا توڅوي چې د جنوري پر 15مه نیټه د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل نړیوال کننی رپورت کې ویل په پاکستان کې په 2020 کال کې د نورو کلونو په مقابله کې درغلی یا کرپشن نسیات سوې دی. په رپورت کې ویل شوی چې په یو سل اته هیوادونو کې پاکستان یو سل څلوېښتمه درجه ته رسیدلی چې همدا درجه په روسو کال یو سل څلوېښت و. درغلی پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه و چې لکه بل وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلی. د نوموړي ټول سیاست د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د مشرانو پر ضد راڅرخي او دا تور لګوي چې دوی درغلی کړي ده، خو هغه دا تورونه رد کړي. خو د شفافیت نړیوال سازمان د تازه رپورت د عمران خان حکومت له یو چیلنج سره مخامخ کړي دي. پښتنه دا ده چې د رپورت د عمران خان د درغلی پر ضد سیاسي بیانیې ته څومره ضربه ورکړي دا نور پښتني په دې بحث کې سړو مېلمانو مو په پېښور کې خبريال او سیاسي چارو څېړونکو محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبريال فدا محمدي دواړه را سره دي. محمود جان بابر سي سوال دا دی چې کرپشن یا درغلي کېږي په پاکستان کې کدا سي تورونه وي او دا ثبوتونه وي، نو د دې پر عام خلکو باندې، پر عام انسانانو باندې، پر عام پاکستانیانو باندې اثر په کوم شکل کې وي؟ تاسو ویني د دې اثر څنګه وي؟
د دې وګوره نفسیاتي اثرات ډېر زیات دي کنه. ځوان کول چې کوم دی نو هغه دا ګوري چې ما ته موقع نه ملاویږي لګیا ده، او هغه سړی چې هغه سره زما نه کم دی په نمبرو کې په نور معاملو کې، او هغه ته سیز ملو شو، هغه پیسې استعمال کی، هغه سیاسي اسګلوسوخ استعمال کو، هغه چې سمکه خو هغه ته هغه ملو شو. د باندې نفسیاتي اثرات راشي، دې بیا د اسکار پاتې نشي. په دغه دنیا یو واحد اکور کې غټه واقعیا د کتاسو ته غور وکړي چې په دنیا کې کوم ملک تبا کوي، کوم اداره تبا کوي، نو کوم کس سره پاس کې نه و چې کوم پویږي او چې کوم خوښیار خلک یې هغه اغلان دي وساتي، یا کوم کس ته پکې زیات یې څور کوي او دا چې کوم خوښیار کوم چې کار چلولې شي دله یې کوم ور کوي، نو دا معاشره به تبا شي. نو د دې معاشره د تباهۍ یو غټه نښه پکې دی چې په دې کې انصاف نشته. انصاف په دې کې په دې معنی باندې نشته چې کله چې یو ځوان دلته په دې پیښور کې په موبایل په غلا کې نیول کېږي، نو هغه اونیول شي خلک هغه له ګوري چې دی اونیول شو، د جیل ته لاړو، د جیل کې میشتم تیر کړه، خو هغه په مخامخ باندې د پاکستان حکومت او د خلکو په خرچه باندې چلودونکو گورنر هاوس او په نورو ادارو کې په سرکاري خرچه په بجلی استعمالولو او روټه خړو والا سړی چې کوم دی هغه باندې دا ګوته کې خوده شي، د دومره کرور روپیا واغ سه سړی باندې ټیکټ خرڅ کو هغه ته هیڅ منویلې شي. دې سره معاشرتی او نفسیاتی او سیاسي تنزل د خلکو په ځن کې راځي، او دا معاشره کې بیا د کردار ادا کول د پاره خلک نور مخکې نه راځي. هغه چې مړه په دې کې سم شي کېږي چې څومره ډیر غلا کولې شي مطلب ډیر مخکې دي، او دا هغه څه چې د دې لپاره چې اونني وا او هغه ټول جماعتونه خصوصا د تیر کې انصاف او جماعتونه د دې څخه زیات موارد دي. یو وخت دلته ځوان چې کوم دی هغه دی وخت کې دی مورالایز دی، هغه زغور دی بلې دی او څه به لې دا هغه ته دې خبره پته ده په دې دي کې کوم نوکرای به چې راځي یا خو به هغه په سیاسي سره څه باندې ملاویږي. یو یو ام ان ا په حق لبانې ما ته پختل د تیر کې انصاف او خاص رهنماګان ویلي چې دې د کلاس 4 نو کریم په 15 لک روپیا باندې خرڅه کړې ده کنه. دا دې نه علاوه سیاسي اثر او تخنه د پیسو نه علاوه که تاسو وګورئ دلته خلکو له ډبل ډبل درې درې ځل دی نوکرای ملاویږي. پاکستان کې یو ادارونه خاص ادارونه ریټایر شوی خلک دلته په نوکرو کې ناشتي. ما ابل ورځ سړی ته په سړک باندې ځان سره په ګاډي کې کینو او سټاپ باندې ولاړو مل کارتا چې ته یو یل په پنسل کې کوزې نه کینو راځه زبې بوزم بارانو مولې ته څه کار کې وای د پلان کې اداره کې کار کوم نو مولې دې خو دې عمر دې نو څه کار کې یو ورځ دې د پلان کې ادارې نه ریټایر شوی مو بس دلته دوباره واغس پچ راځه بس دلته راځه کار کوه خو یې الته پنشن مله مو دلته تنخواه مله دا څه الکان ګوري دا هر څه د خلک ګوري لګي بیا د عمران خان کې
د محمد جان
غلی پاتې کېدل د ابلوز هغه بیان چې زه صرف وزیر اعظم هاوس کې ناست موزه تماشې ګورم ځوان ته پاره دا ډېر غټ پیغام دی چې دا سړی ویلی و چې زه به تاسو ساتم دې ناست په آرام په الفناسي تماشې ګوري
او دا ارث کیږي او اخرنه خبره بدل کوم تاسو دا اخرنه انتخاباته د بلدیاتی کنه په دې کې هغه خلک چې په عمران خان په سترو الیکشنو کې ګټلې او هغه هم د امنیت ترڅو چې سرکاري کوم هغه ته حمایت حاصل لرو نو هغه دا ټولې خبرې هغه هم د دې مایوس شوې دي نو چې کله کارکردګي او سره نشي خوله نو په اورال ټول سوسایټي باندې دا
مننه ډیره محمود جان بابر صاحب فدا احمد صاحب تاسو اقتصادي چار چړی د کرپشن یا د غلاو او غدیو اثر پر نفسیاتی څه دی یا پر کردار څه دی یا د خلکو د ډیمورالایز کول یا د غو حوصله ورلاندې کول لاغه باندې څه دی محمود جان بابر صاحب خبر وک تاسو په اقتصادي اړخ باندې دا پر خلکو باندې څنګه اثر کوي
نو ګور لکه قتل با دا غواړي چې اوس کرپشن زمون کې دا پاکستان کې کم دغه دی نو هغه کې داري چې غټې ادارو نمونه راځي چې دا کرپشن کوي څنګه اوس کا
پر عام خلکو یا سر سي او پر خلکو یا سر سي پر معاشي حواله
معاشي ګور معاشي هو دای کنه چې کم ځای کې کرپشن دی نو ال تکي ګور غټ غټ انویسټمنت ناراضي او نو نو چې کم دا غری خلک دی نو نو کارخانی دی یا خپل خلک او چې کم خپل خلکو سره پیسې والا خلک دی هغه په ملک کې پیسې نه لګي انویسټمنت نه کوي دا غری انویسټمنت نه کوي دوه وجې چې کم نه وي روزګار نه ملاويږي چې کم ځکه کم کرپشن دی نو ال تکي غټ غټ انویسټر چې هغه انټرنیشنل دی هغه هواد والے دی بین الاقوامی والے دی یا لوکل دی هغه په ملک کې دنه کم دی نو نو پروجیکټونه نه کوي نو نو کارخانه لګي چې نو کارخانه لګي روزګار نه پیدا کیږي نو دغه غټه خبره پکې دادا بیا چې کم ستا ټیکسونه راځي ستا چې کم ډیوټیانه راځي هر قسمه چې کم راځي هغه هغه قسمه نقصان رسی دا غي کرپشن د وجه دې قسمه نقصان رسی دا ټول شیزونه پدې کې راځي
کنا
نو غټه وجه خو دا راځي چې انویسټمنټ راځي او بل کم ریوینیو دغه ته کې هغه کو د برس کې یو عرب کیږي دا کرپشن د وجه کې دي چې هغه د یو عرب نه ډیر کني نو دا هیڅونه دي دا اقتصادي لحاظ سره دا غدي او غټه خبره دا ده چې د دې لپاره یو ډیر ګور دا همیشه په تاریخي تور سره یو ګورې نو کرپشن خلاف ناره هو چې راشه ویرا خدا اکثر د خپل فکم سیاسي مخالفيني د غي خلاف د استعماليږي او دا چا منطقي انجام ته نظر
راځي
دا خبره چې د کرپشن باندې چا ته سزا ملو شي دا زمو خلک چې په اوروکي بدمال کې برابر نه غا خلک کنا نو دا خبره ده چې یو ناره مو چته شي یو سلوګو نه چته شي خو هغه ځنه صرف سیاسي مخالفين د سین نه بهر کی او بیا چې کوم دی کرپشن اکشن رواني او هغه باندې هیڅ کوم نه داغه مخنیوي نه کیږي
من نه ډیر فدا محمد سیب ستاسو محمود جان بابر سیب دواړو ستاسو ځکه چې وخت را سره کم دی بهرال ستاسو مننه چې په دې باس کې برخه را سره واخستله خوشاله اوسئ او شر وز درته غواړم مهرباني خدای پامان پامخښه اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوري په پاکستان کې د سیاست توڅوي دی د ځکه چې د جنوري په 15مه نیټه د رونتیا نړیوال سازمان ترانسپرنسي انټرنیشنل په خپل ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2020 کال کې د نور کلو په پرتله درغلي یا کرپشن زیات شوی دی د عمران خان ټول سیاست د وبخښې د درغلي پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه و چې لکبله وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلي د ریپورت د عمران خان حکومت یو چیلنج سره مخامخ کړي پښتنه دا ده چې د ریپورت د عمران خان د درغلي پر ضد سیاسي بیانیې ته څومره ضربه یا گزار ورکړي دي دا نور پښتنه مو په دې بحث کې څرلې ملمانو مو خبريال او څېړونکو محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه خبريال فدا محمد سره فدا محمد ول بحث په دې ځای پای ته رسیږي عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وایي
کاش زما پستر کو ګرځاوي واپس مکه مکدا نازولی کدا وجاڑی مایا نا
پغرونا ما بالی بلے کی گرزما پغرونا